دا مشال لري په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه منئ. وخت شوي 2 بجې. په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د غراز وابوري په سرت کې د پرلط په اړه باندې چې کوم په ملاتړ باندې کوم کاربندي زیات هغه په اړه معلومات درکو. په شمالي وزستان کې د هدف بدونو او د غراز د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای د مشر کابل ته د سفر په اړه به هم معلومات درکو. خو در هر سمک له فرخنده ست خبرونه ورو
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی د بلوچستان په زیارت کې د لیوی سرتیرو د وچنې پرځت د روان پرلت په ملاتړ د بلوچستان په بلابلو پښتون مشتو خارونو کې نن کاربندیز روان دي. د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید نن کابل ته رسیدل دي او تمه ده امریکا په دغه هیواد کې 50,000 افغانان قبول کړي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په زیارت کې د لیوی سرتیرو د وجنې پرځت د روان پرلط په ملاتړ نن د بلوچستان په پښتون مشت سیمو کې کاربندي اعلان شوې ده. د کاربندي ست په صوبه کې د زیاتره سیاسي ګوندونو او د تجارتي سازمانونو ملاتړ حاصل دي. د لهغه وروسته دا چې د یاد پرلط مشرانو تخپل غوښتنو نه منل کېدو پرځت د سپتمبر له 3 په پښتون مشت سیمو کې احتجاجونه وکړل. د کوټې د احتجاج پر وخت پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر نصر الله زيري مشال رډيو ته وویل
جوډیشل کمیشن دی جوړ سي د دې ګردو واقعاتو چې پارنای کی روان دي. اف سي د خوا روانه د بتا اخلي د خلکو په کورو ورننه وځي بے عزتیانې کوي زیاتوبونه کوي په زیارت ضلع کې کوي د دې تحقیقات وځي.
بل خو د صوبای حکومت پلاوی سو زله د مظاهره چانو سره خبرې کړې دي خو نتیجې نه دا ورکړي. دا احتجاجي پرلت له هغه وروسته پیل شوی و چې د اگست پر شپږویشتمه د زیارت مانګي ډیم ته نږدې د سړک غاړې بم د لیویز ازواک درې سرتیرو وجلو درې نور یې شوبل کړل. د کسهم بلوچ بلتون پال ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د دې پیښې مواري منلې و خو پرلتوال ادا کوي چې د دوی پسیمه کې د نامنې سرچینه حل تمیش ته اف سی ځواکونه دي. د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید نن د سپتمبر په سلورمه کابل ته رسیدلی دی. نوموړي هلته له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د استحکام او د یو ټول شموله حکومت ته جوړولو لپاره کار وکړي. له هغې وروسته چې کله د اګست پر 15مه طالبانو کابل ونیو دا د یو هیواد مهم چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. له میډیا سره د خبرو پر وخت د جنرال فیض حمید سره په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم موجود و. جنرال فیض پر دغه وخت خبریالانو ته د خپل سفر د مقصد په اړه سونه ویل خو نوموړی په داسې وخت کابل ته تللی چې طالبانو ویلي دوی د یو نوي حکومت جوړولو ته نږدې شوي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنیادي خودونکی ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشر وي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې د طالبانو جګپوړي مشران کابل ته رسیدلي او د نوي حکومت ته اعلانولو وروستۍ مرحلې ته تیارې نیسي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان په هیدرخیلو کې ناپیژندل شو وسلوالو دوه ځایي کسان په ډزو وجري دي. پولیس او مقامي خلکو مشال رادیو ته ویلي چې د سپتمبر په 3 د شپې نامعلومه وسلوالو په میرلي هیدرخیلو کې دوه تنه په هدفي برید کې وجلي او بیا تښتیدل دي. پولیس وايي مقدمه درج کړو پلټنې روان دي. لدې وړاندې هم د سیمې د پولیسو مشر شیف الله ګنداپور مشال رادیو ته ویلي چې د هدفي بریدونو ته مخنیوي لپاره د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو سره په شریکه کار کوي. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول کامی مرکز ته کورونا د مخنیوي لپاره ځینې نور بندیزونه اعلان کړي او په خیبر پښتونخوا پنجاب او اسلام آباد کې تعلیمي ادارې تړلې دي. نېشنل کمانډ اند اپریشن سنټر پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې نوي بندیزونه باید د پنجاب په 1500 او د خیبر پښتونخوا په هغو 8 ضلعو کې عملي کول شي چېرته چې د کورونا زیات کیسونه رپورټ شوي دي. او بل خبر دا چې تمه ده امریکا په دغه هیواد کې 50,000 افغانان قبول کړي. د امریکا د داخلي امنیت ادارې ویلی دا د امریکا د هغه ژمنې برخه ده چې پکې ویل شوی دی دوی به د هغو افغانانو سره مرسته کوي چې په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره کار کړی دی. په لسکونه زر افغانان له وړاندې نه د امنیتي معاینې تیرېدو وروسته امریکا ته رسیدلی دي او د امریکا په پوځي اډو کې دا وخت ژوند کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
دا پرخند اساس چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول مشال لړو ته وګستئ. اوس هم رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د بلوچستان په زیارت کې د لوی سرتیرو د وجنې پر ضد د روان پرلت په ملاتړ نن د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې کاربندیز اعلان شوی. وزیرشان وختونه کوي چې د وجنو عدالتي پلټنې دي وشي او له سیمې څخه د افسي ځواکونه لرې کړل شي. انجمن تاجران او بیلابیل سیاسي ګوندونو د دې کاربندیز ملاتړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې د حکومتي پلاوي او پرلتوالو ترمنځ خبرو اترو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. نور معلومات له سیمې د مشال ډیو خبريال سمد شبنم راکوي.
د زیارت منګی ډیم کې د لوی سرتیرو د وژنو پر ضد نن په ټولو بلوچستان کې د پرلت مشرانو کاربندیز اعلان کړی دی. انجمن تاجرانو او بیلابیلو سیاسي ګوندونو د دې کاربندیز ملاتړ کړی دی. خو تر دې وړاندې د ستمبر پر درېمه نیټه پرلتوالو د سوبې په یو شمېر سیمو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د کوټې احتجاجي مظاهرې مهال د پښتونخوا ملي او میګوند او د بلوچستان د پارلمان اپوزیشن غړي نصرالله زیری مشالیټو ته څه داسې وویل:
جوډیشل کمیشن دی جوړ سي د دې ګردو واقعیاتو چې پارنای کې روان دي. اف سي د خوا روانه د بتا اخلي د خلکو په کورو ورننه وځي، بیزتیانې کوي، زیاتوبونه کوي په زیارت ضلع کې کوي، د دې تحقیقات وځي خو حکومت دا تر اوسه پوری نه دی منلې.
د صوبایي حکومت پلاوی څو ځله د پرلتوالو سره خبرې کړي خو څه خاص پایله نه دا ورکړې. پرلتوال غوښتنه کوي چې د زیارت او ورنایي سیمې څخه دي په بشپړ توګه افسي ځواک وایستل سي. دا غوی په وینا چې موږ مړي تر غوی پورې خاورې ته نه سپارو تر څو چې موږ غوښتنې منل سوي نه وي. د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار فرید الله دومړ مشالې ټو ته وویل چې پر افسي ځواک باندې د حکومت له لوري په عربو نورو په خرڅيږي خو په امن راوستلو کې ناکامه دي.
افسي یو صوبایي حکومت راغواړي د امن او امان لپاره د خپل سپورټ لپاره پاین کې خو د افسي غ په ضلع کې یو رول نسته، یو کردار نسته. نو دا صوبایي حکومت دې ته سالانه 50 ارب روپۍ ورکوي له ډیولپمنټ بجټ هزا او اف سي ته د امن او امان پر نامه، لیکن هغه په امن او امان کې مکمل طور ناکام شوی دي، بلکې الټه د خلکو د پاره د تکلیف باعث جوړ شوی. پر شپږم تاریخ باندې د درنا اکشن کمیټي بیا اجلاس دی. په هغه اجلاس کې به دا فیصله کوو چې موږ خپل احتجاج ته څنګه مخته رنگ ورکو.
پر شپږم اګست تجارت مانګي ډیم بم پرت کې درې لوی سرتیر وجل شوی او درې نور چوبت سوي وو. د پیش زمواري د بلوچ پیلتون پالی ډلی منلې ده. د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میرزا لنګو د اګست پر 28 نیټه له پرلتوالو سره ولیدل او ویلي وو چې وجل سوي لوی سرتیری د حکومت اساسه وه او دوی به قاتلان سر ونیسي، خو تر دې دمه په دې لړ کې څوک نه دي نیول شوي. سمد شبنم، مشالې ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان په شمال کې د مخالفو ډلو سره جګړې ته دوام ورکړي، داسې ښکاري چې په کابل کې د نوي حکومت جوړېدو ته نږدې شوې دي. دریو سرچینو رایټرز خبري جان ستویلي چې مولا عبدالغنی برادر به د حکومت مشري کوي او د طالبانو د مشر مولا محمد عمر زوی مولا محمد یعقوب او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر محمد عباس تانزی به د کابینې مهم غړي وي. د طالبانو یو غړي د نوم نه خودو په شرط ویلي چې ټول مهم مشران کابل ته رسیدلي، چیرته چې د نوي حکومت د اعلان لپاره تیاری په آخري مرحلو کې دي. همداراز په داسې حال کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید هم نن لږ شیبه مخکې کابل ته رسیدلی دی. هم پر دې مو په کابل کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره لږ شیبه مخکې خبرې کړي. راځي چې بیا ورته غوږ شو.
د پاکستان د استخباراتي ایجنسی د انټيليجنس ایجنسی ایسای مشر لیفټننت جنرال فیض حمید هغه کابل ته رسیدلی دی. دلته اتفاق سره چې هوټل ته ملاقاتي لپاره هلته زما په شمول باندې خارجي جورنالستان، ځینې پاکستانی جورنالستان هم هغه وخت موجود وو. نو بیا ته پوښتنه مو شوې د خپل موجود منته او چې د سفر مقاصد دي څه دي. نو د خدا خبره چې د سفیر سره د ځینو لپاره راغلی دی ځان خبر ساتي چې دلته روان دي او کله چې دا تپوسو چاې طالبانو سره غونډې لري. نو د خو چې نه البته دا خبره وسره وکړه فورن چې د پاکستان سفیر منصور خان په کابل کې چې دی هغه به د لپاره غونډې خبرې کوي.
ها ترخان صاحب تاسو وای چې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر سره د قطر سفیر او د غراز نور چې د عرب هیوادونو سفیران دی هغوی ملاقات کړی دی.
دلته په دې هوټل کې د قطر سفارت دلته چلیږي. په دې هوټل کې چې ډېر زیات عربان په دې ځای کې کوم ځای کې مونږ دی رہی دي زیات عربان دلته ښکاري او نو داسې احتمال شته چې دا کوم دا دی دی دا د غونډو د پاره د نړیوالو د دې هم جوړ شي.
سمه ترخان صاحب تاسو وایي چې دغلته کې کوم عربان دي او هغه راټول شوي دي استقبال وکړو د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر فیض حمید او څنګه چې تاسو ویلي چې فیض حمید و چې نه د طالبانو سره غونډې او هر څه چې دي هغه به د پاکستان سفیر الته چې په کابل کې دی هغه به کوي او دا به د هغه سره خبرې کوي چې څه روان دي په کابل کې. خو پښتون دا راپورته کیږي چې په کابل کې د نوي حکومت جوړونې عمل کم ځای ته ورسېده.
کله چې په کندهار کې غونډه شوې وه نو تیر هفته دارین دغه یو موضوع وه او هغه نه مخکې د شورا غونډه په یوه شتمن اګست شوې وه چې کله تیر هفته کابل کې موږ نه معلومات نیمه خسته چې دغه هم دغه موضوع وه او سراج الدین حقانی مولا یعقوب د دغه مسیلان دي طالبانو او هم دې ته د کابینې د جوړولونه وه دې ته حواله شوی مو لیکن تر اوسه پورې دې په دې باندې بریالي شوی نه دي چې هغه حتمی کې هغه د کابینې فارس. لیکن دا وخت د ټول نه مهم شي طالبانو لپاره هم دغه دې ځکه چې تر اوسه پورې کابل کې نظام نشته په افغانستان کې نظام نشته او بس یو ګډوډي د ترڅو الحمدلله نو دا د کوسه میګریشن نظام چې کوم دی هغه د پاسپورت باندې چې د داخلي دوه د غستن پی هغه نو نو بارا نو سپور ځان نه جوړو دا په طالبان باندې فیاړم ذکر ضرورت
دا په کابل کې زموږ همکار ترخان تاثیر دوی خبري واوري دي. په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان په شمال کې د مخالفو ډلو سره جګړې ته دوام ورکړي داسې ښکاري چې په کابل کې د نوي حکومت جوړېدو ته نږدې شوې دي او همدې محل باندې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر لیفټننت جنرال فیض حمید هم لږ شپه مخکې کابل ته رسیدلی دی.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
د شمالي وزیرستان په هیدرخیلو کې ناڅرګند وسلوالو دوه ځای اوسیدونکو په دزو وشتلی او وجل دي. پولیس وايي بریدګر په تیښته کې بریالي شوی خو په دغه اړه یې پلټنې پیل کړې دي. بلخوا د سیمې ولس دغلته د امنیت په خراب وضع او هدفي بریدونو د خپل اندېښنو څرګندونه کړې او له حکومت یې د هدفي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دا په شمالي وزیرستان کې روان کال د هدفي بریدونو دوه څلوي ختمه پیښه ده. نور معلومات لسیمه د مشالډیو خبريال عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځای خلکو په وینا د سپتمبر په 3مه نیټه د شپې میرلی حیدرخیلو کې نامعلومه وسلوالو دوه ځای کسان په هدفي بریټ کې وژلي او بریټ کون کې تخته دلی. د دوی په وینا نامعلومه وسلوالو میرلی حیدرخیل په برخیل سیمه اوسیدون کې دوست الله او سونیب خان باندې ډزې وکړې په موقع یې وژل. حمله کون کې وتخته دل. د میرعلی پولیسو تانه یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلوم زید مقدمه جوړه شوه پلاټن کړي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو بیا وایي چې د هدفي وژنو نه ختمېدونکې لړۍ روانه ده او خلک د ځان د ژغورنې په اړه اندېښمن شوي. د اگست په 28مه نیټه میرعلی کې ناصرګنده وسلوالو د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام دا وړ په هدفي بریټ کې وژلې وو چې پر زید یزایو لز د ځوانانو تنظیم او پښتون ژغورنې غورزنګ میرلی کې لوی لاریون د اگست پر درشمانه ټاکړې وو او حکومت نه د هدفي بریډونو د مخنیوي غوښتنه کړې وې. سیما کې روان کال کې د هدفي بریډونو دغه دوه سلوختمه پیښه ده. تیر کال د غلطش پک سلوی هدفي بریډونه شوی ول. شمالي وزیرستان کې وسلوال او هدفي بریډونو کې تیزی راغله. زایولس په وار وار د دغه نام نه زید احتجاجونه کړي. د امن باور کولو غوښتنه یې تکرار کړي خو حکومت او فوز هم په وار وار داوی کړي چې د ضرب عذاب په نوم فوزي عملیاتو پسې سیما له وسلوالو پاکه کړي. د پاتې وسلوالو زیدی مخصوص عملیات هم دوام لري. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آئی او.
اردن کو په تورخم دروازه ایسار یو شمیر هغه افغان وګړي چې مختلفې ناروغۍ لري وای د ډاکټر نسخو او ویزو لرور باوجود پاکستانی چارواکي ورته پاکستان ته دا وړېدو اجازه نه ورکوي. د پاکستان حکومت د مې میاشتې له 15 منټې راهیسې پر تورخم دروازه یو شمیر سفري محدودیتونه لګولي چې تر مخه یې د افغانستان وګړي پاکستان ته او پاکستانی وګړي افغانستان ته نه پرېښودل کیږي. د خیبر ضلع انتظامی چارواکي وایي له افغانستانه وازی ایمرجنسی ناروغانو ته پاکستان ته دراتلو اجازه ورکوي. تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
په تورخم دروازه افغانستان غاړې ته ایثار ځنې ناروغان وای پاکستانی چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې علاج لپاره هلته لاړ شي. د کونړ ولایت نصیر احمد چې خورځه د سرطان ناروغ ده د ستمبر په 3 مشال ویډیو ته وویل چې له 2 کلونو راهسې د لاهور شوکت خانه مسپتال نه د خپل مریض علاج کوي. ډاکټرانو د 3 اگست میاشتې په 6 نیټه د ماینې لپاره بللی وو خو په تورخم دروازه ورته د تللو اجازه نه ورکړل کیږي.
د 6 اگست موږ د ډاکټر سره وخت چې موږ لاړو ډاکټر سره وګورو دا غوډه ټیسټونه او دغه لپاره د 6 اگست نه وروسته تقریبا د دریم ځل چې موږ دلته راځو تورخم لا او دای موږ نه پریږدي چې راشو دلته موږ د سوال ځای دی پولیسو ته وکړو چې موږ پریږدو وای دغه وخت هم دی خدای موږ سره دا خبره نه مانی بس همدا وایي چې اجازه نشته دی اجازه نشته دی حال دا چې موږ سره ویزه هم شته پاسپورټ هر څه راسره شته دی خو چې دوی داسې موږ نه پرېږدي ولې دوی موږ له ویزه راکوي ولې موږ دلته راغواړي حال دا چې موږ د هسپتال د درخمن دغه کاغذ راکړل شوی دی خو بیا هم دوی موږ نه پرېږدي.
په پاکستان کې د کرونا وایرس د کنټرول او څار ادارې نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر د مې میاشتې له 15 نیټې پر تورخم دروازه یو شمېر سفري محدودیتونه لګولي دي چې تر مخه یې د افغانستان وګړي پاکستان ته او پاکستانی وګړي افغانستان ته نه پرېښودل کیږي. د نصیر احمد پشان یو شمیر نور مریضان هم پر تورخم دروازه پاکستان ته د اوړېدو په انتظار دي. محب الله چې د ګردو ناروغي لري د جمعې په ورځ مشال ویډیو ته وویل د پیښور یو شخصي هسپتال نه علاج کوو خو د لارې بندېدو له وجې اونکړی شول چې ډاکټر ته معاینې لپاره لاړ شي خو اوس یې تکلیف زیات شوی او د هر ممکن کوشش باوجود په تورخم دروازه ورته د اوړېدو اجازه نه ورکړی کیږي.
اوس د روز نه ایسته دی هغه بند کړه دروازه او نو زه ډاکټر نقصې ویزم لرم هر څه لرم هغې نه باوجود دی ما تورخم له 2-3 ځل زرالم خو دوی نه پرېږدي زما تکلیف هم ډېر شوی دی نو ډېر زیات مشکلات دي یوازې نه په زراو خلک داسې مریضان راغلي سپین ګیرې دي زړه تکلیفونه هېڅوک نه پرېږدي سوال زارې هر څه کوو خو چې دولت دې باره کې څنڅور وکړي فکر وکړي چې دا مریضان دي کم از کم مریض ته اجازه ورکړي دا خپل علاج لپاره خو لاړ شي علاج وکړي.
مشال ویډیو چې دا پښتنه د خیبر ضلع انتظامی پر وړاندې کې خوده چې د ډاکټرانو نسخو او د پاکستان ویزې لرلو باوجود ناروغانو ته د تللو اجازه ولې نه ورکوي نو یو انتظامی چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط وویل له افغانستانه ایوازې ایمرجنسی ناروغانو ته پاکستان ته د تللو اجازه ورکوي. خو د پاکستان پر قومي اسمبلی کې د سفران قائمه کمیټې غړی او د حکمران ګوند پارلماني استازي اقبال افریدي د ستمبر په 3 مشال ویډیو ته وویل حکومت یې د ایوی پالیسۍ تر لاندې افغان وګړو ته پاکستان ته د تللو اجازه نه ورکوي.
یو ملک واضح یو خپل پالیسی جوړی په هغه باندې عمل کول دا دی یو بریز د خپل پالیسی نشي چل کولې زمو خپل خلک دي چې هغه به هر روان دي او هغه لا جن په انګلینډ او په یورپ کې کیږي لګیاغه سفر کیږي لګیاري دا هغه د پالیسی د وجه چې هغه د کووډ-19 یا د امن د پاره جوړ کړی دي نو له هغه دا یو افغانو مسله نه ده یا دا په هر ملک کې کوم انټری کې دا غو پالیسی او دا غو قانون مطابق وکي.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر تر مخه دا مهال 44 لکه رجسٹرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. له یو ان ایچ سی آر سره د رجسٹرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 44 لکه افغان کډوال میشت دي چې پکې شاوخوا 9 لکه په 2010 او 2013 کلونو کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسٹرډ کړل. د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای تر 15 لک پورې نا رجسترډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
مشال لډوتا اوګستي احمد الله تاسو راپور وړاندې کوو چې په تورخم پولا هغه افغانان چې ناروغ دي او پاکستان ته تلل غواړي د علاج لپاره لڅ ستوندو سره مخ دي. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو او ورزو د جنوبي وزیرستان انګور اډې ته چیرته چې خلک وای په پولا د بندیزونو لکبله نشي کولای چې د پولې دواړو خواو ته تګ راتګ وکړل شي. دغه تډیر خلک وای د پابندۍ لکبله د مالی توانونو سره مخ شوي دي. بلخوا چارواکي وای چې د اسنادو نه بغیر چاله پاکستان ته د داخلي دو اجازه نشي ورکولې. تفصيل له سیمه د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسجد را کوي.
د افغانستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلې دي چې د پاکستان سویلي وزیرستان انګور اډا سرحدي دروازې باندې پاکستانی چارواکي دوی په آرام سره تا ګروتاک ته نه پرېږدي او سخت یې ستړیاوي تنګوي. د افغانستان اوسیدونکو علي ګل په دغي باراکشه مشال ریډیو ته وویل
بس د خلک دی راځي تجارتي څوکاوړي څوکراوړي خو لیکن دغه بارډر کې تکلیف دي په دې باندې خو د طالب له طرفه نشته. طالبانو سره خلک ډیر خوشاله دي ان شاء الله مو خوشاله یو پوجانو له طرفه پاکستان له طرفه دا خلک چې راغلي دي شاته تذکری دي چې ما جرکار دي څوک مطلب د شمالي وزیرستان والا دي دغه پاکستان والا لار نه ور کوي سي دي جنوبي وزیرستان مطلب کبري او کلري دیوانه جنسي والا د شناختي کارډونه پری دي او نور شناختي کارډونه پری دي تذکرام نه پری دي ما جرکار هم نه پری دي.
د افغانستان په خورا پاکستان ته وروړې دله پتاما په انتظار نوز د دوه نورې کسانو خبره هم وار وای
نو مې عالمگیر دا پوانه کې مې دکان دا یم د کپڑے دکاندار پس پرېښ دین راغلی او کمال ته په دمال له خاطر اوس پرته بیا وړو تم پرېښ دین پاکستان او پات دا مشکل لرو طالب ته مجا نو لرو تم یز د گیټ اخلاص کې په تذکره به خلک دي بیماران دي له خلکو سره گیټ پاکستان له طرفه مشکل ده مشکل
ایمانم غفار ده زرمیلونو يم د ماش نختی کارت ته په دې وجه چې تاسو ترنه ده کړې ډیر خلک دي د غسې ولار دي انټری نه ده کړې پاتې دي شناخت کارتونه ستدا خلک هم پرې پاکستان والو نه پرې
د افغانستان په خورا د سرحدي دروازې افغاني طالبونه مشر سید کندهاري د خلکو ستونزو حل کولو په باراکشه مشال ریډیو ته وویل
چې د عوامو پر برابر څونی قدر سہولت برابرېږي هغه موږ برابر کړی دي په هغه کې کدا درته وایم چې مخکې د زنانه او د مردانه دالر یو واه اوس هغه سره جبې سپه مخکې دلته تقریبا دروازه پر 8 بجې خلاصېده اوس پر 9 بجې خلاصېږي مخکې په دې کې په مابنس کې د ورځې د 12 بجو سره او بیا د 2 بجو پورې وقفاو هغه مش ختم کړ بالکل خبرې اترې مو کړې دي خو هغه کوم چې زمر ستونزې دي هغه مو ورته پیښ کړې دي په هغه کې بعضی زمر سره منل شوی دي او بعضی دی وای چې مشته اډر نسته او مجه د لوړنه اډر راوړو او ورسته بیا مثال ستې سره هغه خبره شریکو.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مخې ته د افغانیون ګلیک شیشوي هغه په جواب کې وویل
غواړي چې شاندې کار دا مچ کوي خاکر زنانو بارګه دا وایي چې دا کوم زنانه راځي چې کوي ما او دې طرف نه زموږ پالیسي چې موږ دوی چې تر ډاکومېنټس نه هغه موږ بغیر ډاکومېنټس نه شروع پرې خو دې دا خبره ده چې هغه دا وایي چې تاسو بغیر ډاکومېنټ پرې دی چې نه کی چې غلام خان شته نو هغه دا وایي کله چې هغه دې هغه طرف استعمالې په دې طرف دې ارش ډیر دی اچي او درې خبر را جن سبا چونګیا خلا ان سنتی دا نو سختی زکه پکاره چې لکه دې کې کم داز خلک دي کنه چې هغه ان ټي پاکستان دی چې څو دا خلک نو سختی زکه کوم چې دا خلک مرامو
دي. سویلي وزیرستان انګورډا سرحدي دروازې باندې موجود خلکو دا غوښتنه هم وکړه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دا زر تر زره دوی ته په سرحدي دروازې سہولتونه برابر کړي چې دوی په اسانه تا ګروتا کړای شي. اشتیاق مسید مشال ریډیو برمل افغانستان.
اردن کو د پښتو جبی اولسی سندرغړی کفایت شاه بچا پرون په خپل کلی زیاده کې په ډز وجل شو. د زیادی پولیس وای چې د کفایت شاه په خوانی تربګنی و او رور یې د خپل دښمنانو پر ضد مقدمه درج کړي. د کفایت شاه بچا ملګرو او د موسیقي مینوالو د هغه په وجنه جوړ خپګان څرګند کړي او ویلي دي چې په اولسی موسیقي کې بعد د هغه تشابل څوک پوره نه کړي. پچا د جون او زیار پړه نور معلومات د سره ظاهر په دې راپور کې.
دا اواز د خوږجبي اولسي هنرمند کفایت شاه باچا دی چې د ستمبر په درېم نیټه په سوابۍ زید کلی کې وجلې شو. د سوابۍ د زیدې تانی یو پولیس چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ستمبر په درېمه مشال ریډیو ته وی چې هنرمند کفایت شاه باچا په خپل کلی کې د جمعې د مانځه نه وروسته کور ته روان وو چې په لار کې ناستو کسانو پرې ډزې وکړې چې له کبله یې کفایت شاه باچا پټک مړ شو. د نوموړي په خبره د کفایت شاه باچا پخوانی شخصي دښمنی وه او ورور یې په خپلو دښمنانو د نوموړي د وژنې دعوه کړې او دا چې د دې پیښې په لټنې روانې دي او وروسته بل رسنیو سره معلومات شریکوي. د کفایت شاه باچا د کلي ملګری او شاعر حمزوی سبزی مشال ریډیو ته وی کفایت شاه باچا به له ماشومتوب ستر غږو او د فن سره یې مینوا.
کفایت شاه باچا ټول ژوند د پښتو جبې د پاره د پښتو ولسی سندره د پاره کار کړی دی. هغه ولسی سندره چې په حجره کې به د خپل رباب ټنګ ورک نو پښتنو ځوانانو به د فخر او ویاړ نه خپل شاملې کګې کړي. ټول ژوند یې د پښتو هنر د پاره، د پښتو ژبې د پاره، د پښتو ولسی ادب د پاره وقف کړی و. کفایت شاه باچا د سیتار هم خو هنرمند و او د هغه کمال دا و یا د هغه انفرادیت دا و چې هغه به په یو وخت باندې دوه قسم آوازونه د خپل مرای نه راوباسل چې دغه د شهرت زیاته وجه ګڼل کیږي.
په پیښور کې د موسیقۍ استاد اے آر انور مشال ریډیو ته وی کفایت شاه باچا په اولسی موسیقۍ کې یو لوی نوم پیدا کړی وو او په دې برخه کې به د نوموړي ځای بل څوک ونه نیسي.
کفایت شاه باچا الله دې بخښي زموږ ته ملګری د پښتو د موسیقۍ لپاره خدای غزا ته یو ځانګړی یو انداز او یو کردار. هغه خو د شروع نه خو زموږ ثقافتي موسیقۍ چې کوم ده لو په شو ټپه شو چار بیت شو دیم په ډېر خنداز باندې ویریتي او د دې نه علاوه خپل چې دا کوم انداز او ستار سره نه هغه بالکل یو بین الاقوامي حیثیت هغه
د پورتو جبی ولسی هنرمند کفایت شاه باچا په کال 1915 کې د سوابۍ په زید کلی کې د میر علي شاه باچا کره زیږیدلی وو. نو موړې د ستمبر په درېم نیټه ما سوتن د مانځه نرستو په زید کلی کې په خپل پلرنی اډیره کې خاورو ته وسپارلې شو.
مشال ډو ته وګ سلسله زہی تاسو راپور وړاندې کو د وجل شوی سندرغړی کې په تل شو کفایت شاه باچا پړوانی. اوس رضو یو بلې موضوع ده. په کراچۍ کې یو ډاکټر سعد خالد نیاز د پاکستان د حکومت لخوا د امتیاز مډال د احتجاج په توګه بیرته حکومت ته استولې دي. نوموړی وایي د کورونا د وبا له کبله ګڼ شمېر ډاکټران او د روغتیا کارکوونکو ژوند او کورنۍ غړي بللې خو حکومت یې د خدماتو ستاینه نه کوي او نه ورته اسانتیاوې ورکوي. د حکومت لخوا په دغه اړه څه نه دی ویل شوی. نور تفصیل له کراچۍ زموږ همکار نیاز لري کوي.
په کراچۍ کې د مایدی او د اینی یو نوموړی سرجن ډاکټر سعد خالد نیاز د پاکستان د حکومت لخوا میلو شوی د امتیاز میډل تمغه امتیاز بیرته ورکړي. هغه ویلي چې د کرونا وبا په وخت کې د طبي کارمندانو خدمتونه نه منلو لامل دغه میډل بیرته حکومت ته استولې. ډاکټر سعد خالد نیاز د ستمبر په درېمه مشال ریډیو ته ویل چې د احتجاج په توګه د امتیاز میډل حکومت ته بیرته ورکړي. دیوای چې ما ته په کال 2013 کې د حکومت لخوا دا میډل میلو شوی وو. سخ کال په 14 اگست د پاکستان د حکومت لخوا پټول هیواد کې یو سر سلیرشتو کسانو ته د بیلا بیلو تمکو ورکولو اعلان کړي چې د سند د روغتیا سره تعلق لرونکو یو کارمن نوم پکې هم نه وو. نو ما بیا د ولس مشر ډاکټر عارف الوی، وفاقي وزیر اسد عمر او د وزیر اعظم د صحت صلاحکار ډاکټر فیصل ته هم یو لیک استولې وو. د هغوی جواب زه ډیر غمجن کړم. نو دغه میډل می بیرته ورکړي. ډاکټر سعد خالد نیاستا په کال 2013 کې د هغه وخت د ولس مشر آصف علي زرداری لخوا د روغتیا په برخه کې د هغه د خدمتونو لپاره دغه مډل ورکړی شوی وو. بلخوا په کراچۍ کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادی مشر ډاکټر عمر سلطان وای چې حکومت یوازې داوا کړی تر وسه ډاکټرانو یا نورو کارمندانو ته هیڅ پیکج نه دی ملو شوی. دی وای چې هغه ډاکټران چې د کرونا وبا په وخت په لومړی صف کې ولاړو، چا چې د کرونا وبا په ناروغۍ کې کار کړی، نه یوازې دوی کورنۍ هم بیا په کرونا وایرس سخت شوی او مړ شوی. د حکومت لخوا دوی په شپږ ډول نظرانداز شوی. ډاکټر عمر سلطان زیاته کړې چې هغه چاته چې د اگست په 14 د میډلونو ورکولو اعلان شوی، دا ټول د وزیرانو د خوخي او د ناخوخي په اساس ترسره شوی. نه یوازې ډاکټران بلکې د هرې څانګې تکړه خلک پریښودل شوی. په دې اړه مو بیا د وفاقي وزیر اسد عمر او د وزیر اعظم د روغتیا صلاحکار ډاکټر فیصل سره مو مسو زلا حس وکړه چې په دې اړه سره خبرې وکړو، خو دوی په دې اړه څه خبرې کړې او نه یې څه جواب راکړي. د پاکستان میډیکل ډاکټرانو د اتحادی په وینا، تر اوسه په هیواد کې د 1400 څخه زیات ډاکټران د کرونا وبا له امله مړه شوي.
مشال لډیو ته وګستین یزلی تاسو راپور وړاندې کوو. وخت شوی بنیو بجې لفرخند صد د خبرو لنډی جوړو.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید نن د سپتمبر په 14 مقابل تر رسیدلی. نو موري هلته خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان واړی په افغانستان کې د استحکام او د یو ټول شمول حکومت جوړولو لپاره کار وکړي. دا هغه وروسته چې کړه د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو. دا یو هیواد مهم چارواکي دي چې کابل ته سفر کوي. د بلوچستان په زیارت کې د لوی سرتیرو د وجنې پر ضد روان پر لټ فورم لاثر نن د بلوچستان په پښتون مشت سیمو کې کاربندیز اعلان شوې دي. د کاربندیز ته په صوبه کې د زیاترو سیاسي ګوندونو او تجارتي سازمانونو ملاتړ حاصل دي. دا له هغه وروسته دا چې د یاد پرلت مشرانو د خپل غوښتنو نه منل کېدو پر ضد د سپتمبر له 3 په پښتون مشت سیمو کې احتجاجونه ترسره کړل. د شمالي وزیرستان په هیدرخیلو کې نامعلومه وسله والو د وسایي کسان په ډزو وژلي دي. پولیس او مقامي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د سپتمبر په 3 د شپې نامعلومه وسله والو په میرعلي هیدرخیلو کې دوه کسان په هدف بیت کې وجلی او بیا تختیدل دي. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول کامی مرکز د کورونا د مخنیوي لپاره ځینې نور بندیزونه اعلان کړي او په خیبر پختونخوا، پنجاب او اسلام آباد کې تعلیمي ادارې تړلې دي. نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر ان سی او سی پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې نوې بندیزونه بعد د پنجاب په 1500 او د خیبر پختونخوا په هغو اتو ضلعو کې عملي کولای شي چیرته چې د کورونا زیات کیسونه رپورټ شوي دي. او تم د امریکا په دغه هیواد کې 50,000 افغانان قبول کړي. د امریکا د داخلي امنیت ادارې مشر ویلي دا د امریکا د هغه ژمنې برخه ده چې پکې ویل شوی دی به د هغه افغانانو سره مرسته کوي چې په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره کار کړی دی.
دا پرخند اساس چې تاسو ته د خبرو لنډیز لاندې کوو. سمو لجمن سره سم ورسېدل د 19 خبرونه روغتیا او درملنه. د خبرونه چې تاسو په تکراری بڑا اوري قربای احمد الله دی.
روختیا او درملنه
اوریدونکو په روختیا او درملنه خبرونه کې موزه احمد الله هر کله کوم. نننې خبرونه کې بعد ویتامین ډي په اړه خبره کوو. ویتامین ډي څه ته وایي؟ د کمیدو لوجې زمونږ وجود ته څه نقصان رسی، د کمیدو وجوهات یې څه وي، د دې د تشخیص او علاج او همدارس د ویتامین ډي په اړه ځینې نورې پوښتنې به په نننې خبرونه کې څېړو. میلممو ډاکټر محمد عرفان الله دې نوموړی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړی کې د اسماعیل اگین په نوم هسپتال لري. هلته ورتللې شي او مشورې ترې هم اخیستې شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم احمد الله صاحب.
ډاکټر صاحب نن به د ویتامین ډي په حواله سره به خبره کوو. نو اول راته دا ووایئ چې د انساني صحت لپاره د ویتامین ډي څه اهمیت دی او ویتامین ډي وایي څه ته؟
ډیر مننه احمد صاحب، بلکې زبا دا وایم چې اول مونږ دا وایو چې ویتامین څه ته وایي.
صحیح.
نو بیا په زمونږه دا اوریدونکو لپاره خبرې شي.
صحیح.
ویتامین چې پښتو کې ورته مونږه حیاتین وایو، دا یو ارګانیک یا نامیاتی مرکب دی. احمد الله صاحب، نامیاتی مونږ هغه ته وایو چې کم قدرتی وي، په فطرت کې موجود وي. لکه مونږ مثال واخلو چې اوبشته ده، دا قدرتی دی.
بالکل.
او دا اوبو نه مونږ مختلف شیان جوړولی شو، لکه شربت ته جوړولی شو، چای ته نه پخولی شو، او داسې ډیر کارونه.
ها.
بعضې شیان چې هغه ارګینک نه وي، په مصنوعي توګه باندې مونږ هغه جوړو، یا د دوو درو شیانو د کیمیایي تعاملاتو په نتیجه کې چې کم نوی شی راځي، نو هغه د خوراک جوګی چې وي یا د خوراک جوګی کو، دې کې دا فرق دی. وایټامین هغه مرکب دی چې دا په کائنات کې قدرتي توګه باندې موجود وي، او دا د ژوند کاغا انسانی ژوند دے او کاغا دا حیوانات ژوند دے د دې چې کم میټابولیزم دے میټابولیزم مونږه اصطلاح چې استعمالو ته دې مطلب دی چې کم مونږ خوراکو کو احمد صاحب
جی
خوراک ساک چې مونږه کو روزمره دا د سوونو زرګونو کیمیایي تعاملاتو نه پس د بدن سره جوړي دغه د خوراک نه چې کم د بدن سره جوړېدل او عمل دی او دې کې په سوونو زرګونو کیمیایی تعاملات شامل دي د پشری کومګا میټابولیزم اوس بون پدی پویګو چې وایټامین داسی یو نامیاتی مرکب دی چې آغاز زمونګا د نظام میټابولیزم یا د نظام هضم نه د قوت اخستلو او د خوراک جزو بدن کولو په عمل کې معاون وي
صحیح شو
زمونګا وایټامین وي
صحیح او ډاکټر صاحب تاسو خو تفصیل سره دا ویل چې وایټامین څه ته وي او دا کوم راته وي چې کدا وایټامین ډي په وجود کې کمی وي نو د دې نقصانات څه دي بیا
دا وایټامینونه چې دي دا تقریبا ډېر لږ قسمه دي د کې اته چې دي دا د بي د قسم نه دي اي کې بي 12 دي بي شپږ دي بي 3 دي بي يو دي بي 2 دي د دې اته قسمونه دي دین علاوه وایټامین اے دی وایټامین سی دی وایټامین ڈی دی وایټامین ای دی کے دی وایټامین پی
جی
چونکہ زموږ موضوع نن دا وایټامین ڈی سره تړلې ده
جی
نو له دې خاطر مونږ چې کم دی دا نور چې کم حیاتین دي نو د دې چې کم ځکه ضرورت وي خو مجبورن به مونږ وایو او کنینو بنیادی به مونږ خپل اوریدونکو سره د وایټامین ڈی ضروریات د دې افعال د دې کارکردګي د دې زیاتواله یا په بدن کې کمواله او داغه نقایص او فائدې دا زمونږ نن موضوع
بالکل
نو دا چې کوم وایټامین ڈی دی د مختلف قسم هورمونونو سره یوځای کیږي او مختلف کیمیایي تعاملاتو ته په بدن کې دوام ورکوي بنیادی طور د موجودگی په بدن کې چدا نو تا د اډوکو ساختمانی یا جوړېدل کورونا غټ کردار د دچ دی دا د اډوکی ساخت جوړوي دغه سه په بدن کې کیلشیم دا کیلشیم چې دی دا مالګه دا نمکیات چې موږ ورته وایو سالټس اغه په بدن کې ریسارول چې اغه بیزه یا د بدن نه اخراج نه کی نو د دې وایټامین ډي یو غټ کردار دا دی چې په بدن کې د کیلشیم چې کم ابزاربشن وی یا انجذاب وی چې دا مکمل وی او ضایع نشي د دې علاوه د وایټامین ډي یو خاصیت دا دی چې دا نور چې څونه وایټامینونه دي دا مونږه د خوراک نه پوره کوو وایټامین ڈی په خوراک کې هم موجود وی خدا داس یو چونکه دا هورمون دی نو بدن په خپل هم جوړوي
صحیح
خو د بازي بیمارو له قبل نه یا د بازي کسبونو د وجنه چې سړې مستعد جن لري د ناستکار لري لکه مونږ تاسو چې په چوکې ناستولو رسکارو
بالکل
او په چت لاندې کو او نور ته ډیر نووزو نو په دې خلکو کې د بدن دغه چې کم نظام د چې خپل کم وایټامین ڈی جوړې نو دا کم شي د بدن د ضرورتیاتو نه نو بیا مونږه د دې چې کم ټیبلیټ دی یا ایمپیولز دی کتری دی دا غي په ذریعہ باندې بدن کې دا مونږ پوره کوو
صحیح
دغه سی وایټامین ڈی چې دی د کیلشیم نه علاوه فاسفورس پختو کې ورته مونږه ګوګړ وایو
جی
اردو کې ورته ګندک وایو دا بدن د حرارت او د مدافعت لپاره په بدن کې ډیر ضروری دی دغه سیدات په مختلف جنسي قوتونو کې د موجودګي په بدن کې په یو خاص مقدار دا ډیر لازم دی نو دا وایټامین ڈی چې دی هم د بدن نه د فاسفورس چې کوم دے دا د بدن نه بیزا یا اخراج یا بیزا یا استعمال نه دے اغه منی کوي
دا فیسبوک باندې پښتنیم ډیر زیات اوریدونکو را لګلی دی او خان اصغر نه به شروع کوو. هغه وای چې زما د ډاکټر صاحب نه پښتنه ده چې د ویټامین ډي کمې چې کم دی هغه صرف د انساني صحت لپاره مسله وی کنه د دې زیاتېدل هم مسله جوړی؟
ډیره ښه پښتنه ده. د کې بعضی وټامینز چې دی نو دا اوبو کې حل کیږي او بعضی وټامین سی دا په فیټس یا چربای کې حل کیږي. نو کم حیاتین چې په اوبو کې حل کیږي دا په بدن کې کته لس کلو مخر نو دی د خپل مقدار نه نه زیاتی. نو چې کم په اوبو کې حل کیدونکي وټامینونه دي لکه وټامین سی دی یا د بی بی دویم نمبر بی دریم نمبر بی شپږم بی دولسم دغه سه د بی نور قسمونه دي هغه فالک اسید چې موږ ورته وایو
جی
یا دا سه تایمین دي لایسین دي نو دا په بدن کې زیاتی کی نه. د دې مقابل کې هغه وټامینونه چې هغه په فیټس کې جذب کیږي نو آی کې وټامین اے دی وټامین ڈی دے وټامین کے دے دا په بدن کې جمع کیږي
صحیح
او دا یو خاص مقدار نه زیات کې په بدن کې جمع شي نو بیا بد دی نقصانات وی لکه مونږ څه ویلې چې دا غاخونه مضبوط ساتي اډو کې کو غوالي تنپری دي اډو کې مضبوط ساتي او کدا د خپل حد نه په بدن کې مونږ زیات کو نو بیا به اډو کې کیا غا لچک پاتې نشي او معمولی زور سره به تلک ناری کی ماتي کی بل. نو د دې زیاتواله په هیڅ صورت خنه ده دغه څه د دې چې کم د وټامین ډي کم بودی وی په بدن کې نو د دې مقابل کې بیا یو بیماری د مونږ ورته ریکټس وایو چې هغه کې د هډو کې بیا زیات لچک پیدا کی ځان کې نرم شي او دا بعض خلک تاسو کتلې کاجی کاجی ګرځي نیخ قدم نه کوي
بالکل
ماشومان دا ریکټس دي او دا د خپل نه لای د زنګون نه لاندې چې کومه نه لای دا عموما او گیټه دا بیا دا اډو کی کاغشي نو دا د ریکټ بیماری د بنیادی طور دا د وټامین ډي او د کلسیم او فاسفورس د دې د کمو د وجنه کیږي.
صحیح شو. او ډاکټر صاحب دا یو اوریدونکې د پښتنه را لګلې دا وی وټامین ډي پته څنګه لګيږي؟ بلکې د دوه درې پښتنې دي چې یو چا کې وټامین ډي کمې نو دا غي علامات سي څنګه به موږ ته اندازې کیږي چې د وټامین ډي کمې ده؟
وټامین ډي چې کم موږ سره پیمانه ده انټرنیشنل یونټس نو دا د دیرش انټرنیشنل یونټ نه د سلو ترمنځ پورې د ښه صحت لپاره لازم دي. د دیرشو نه چې دا کم شي او شلو پورې راشي نو دې ته مونږ انسفیشنٹ وایو ناکافی او کده شلو نه ښکته شي نو دې ته مونږ ډیفیشنٹ وایو نشتواله. نو کده د شلو نه کم وي نو دا بیا انسان چې کوم مدافعتي نظام دی د بیمارو خلاف چې کوم مونږ مزاحمت او مقاومت خیو نو دا ختم شي د لاسه ورکیو.
صحیح.
دیرشو نه شلو ترمنځ چې وي نو دا سړی بیا سست وی د غاخونه کمزوري وی د اډو کې درد کوي د دې نه خادا ده لکه زنګول نه لاندې چې کومه د خپې نه لای ده
جی
د لکه فرض کې لکه څنګه چې سړی چاپی کوي کنه د ل زور ور کې یو سیادمن سړی زور ور کې چې کم د لاس عام زور وی او د اډو کې درد کوي هغه زور سره ها د دې مطلب دا دی چې په بدن کې وټامین ډي اوس کم خو پته تا تو لگے درا خو بیا د دې عمده غدا چې در سونه یونټ او کمی هغه لپاره بیا د وینې تجزیه کیږي او د دې ټیسټ چې د عموما د حیاتینو ټیسټونه چې دي دا ګران وی 15000 روپیا باندې دا ټیسټ په لیبارټرو کې کیږي.
سمه. او ډاکټر صاحب دا اومدی اوریدونکو د یو بل پښتنه کړې ده چې وټامین ډي د کوم کوم طریقو نه حاصلولې شو او یو سره پښتنه بیا ده چې لکه تاسو مخکې د ګولې او یا د ډراپس خبره وکړه چې دا په خپل غستل په کار دي کنه غو د ډاکټر د مشورې نه په غیر د ګولې یا ډراپس چې کوم دي دا نه دی غستل په کار
دارو ډاکټر هم چې ورکې نو اله به ورکې چې هغه د دې تجزیو کې پوینه کې
ها
چې سونه کمې ده دایي مطابق بخوري بخپل سر به نخري
ما مطلب چاله دا ځکه چې اکثر دا ګولې خرڅيږي د وټامینونو والا دا وټامین ډي دینو خلک اخلي او استعمالي نو په کار دا چاول ماینه وشي دا غي ورسته د ډاکټر مشورې سره په کار دی دا
بالکل احمد صاحب تاسو قتل دي دالته کې په هک کې یا پراک کې یا نور چکم دا یخ ملکونه دي الته په جمی کې عموما خلک روزمره دا خوري
بالکل ډیر زیات
او خو زمو غونت چکم ملکونه دي چکم کې ډیر زیات نور لګيږي خلک مهنت کش دي نو تاسو ته ویل چې دا داسې وټامین دی چې بدن خپل پیدا کوي بنیادی دا هارمون دی
جی
ٹھیک شلو اوس دغه خو یو علامت مونږ تاسو ته ویلو چې راکد نه لیل ضرور کو درد کوي وټامین دی کمی دا یو علامت ته خدا په نور بیمارو کم کې دی شي نو اوریدون کی بدانه کې چې د خپل ضرور کی او د نه لی اډو کې درد کو دی لاړ شال ته وټامین دی ګولې یا په وخت چې دې درد کو د درد نور وجوهات هم ډیر کې دی شي
صحیح
نرفز مسلم کې دی شي د پلو مسلم کې دی شي د کیلشیم کمی کې دی شي نو دا بغیر د معایناتو نه نه خوړل کیږي دلته یو بل خبره هم زه په ډاګه کول غواړم
جی جی
ډاکټر چې کله د دې ټیسټ کې فرض کیا دا یو سړی راغله اتلس نولس دغه خو کښکت د زینو هغه ډیر خطرناک حرکت مرګونی کې دی شي بازی صورت کې نو بیا مونږ د دې ایمپیول ورکو یا کیپسول چې ورکو یا ټیبلیټ ورکو نو روزانه روزانه یو ایمپیول ورکو یا د ورځې دوه ټیم هغه ګولې ورکو تاسو به دام کتلې وي ځکه دې کې مختلف قسمه یونټ وي چا کې پنځه لکه وي چا کې دوه نیم لکه وي چا کې لس لکه یونټ موجود وي یو خدا خبره ده
جی
دویم د دې چونکه مولې دا چونکه په چربای کې حل کیږي نو دا په بدن کې جمع کیږي او د ضرورت مطابق بیا دا چونکه هارمون دی دا غي اخراج کیږي چې کمزه کې ضرورت وي نو دې اخراج کوي او کدی موږ زیات ډیپوزټ کو زیات جمع کو نو دې سره به په سر کې انتهایی شدت سره بیا درد راځي اډو کې به دونه سخت شي لکه مونږ تاسو خیال کړی مونږ لاس پیدا مختلف کارونه چې کو یا ورزشونه کو او دا مونږ تاو مختلف زاویو سره
جی بالکل
او خو کدا وټامین ڈی د خپل حد نه زیات شي سلو نه زیات شي او اډو کې دونه سخت نه کوم را تاو بیا بدن را تاو یا دغه سي اچانک حرکت ورکو نو بیا به اډو کې دننه نه ماتيږي او په خپل سر به دا شي نه کته خلک نه خوري البته د خوراک په ذریعہ کا سوګدا فکر کوي چې ما کې کم دي نو اغي بیا دا کول شي چې د اګو زړ کې د دې غټ مقدار موجودي
صحیح
دا ینا یا زیګر د زناورو د حلالو زناورو دا مونږ خوړې شو هغه کې ډیر زیات مقدار کې دا ډي او ای وټامین پراته وي
صحیح
دا که ستا دلته خونښت ده زموږ ته هیوادونو کې نشته ده او بیا په یورپی هیوادونو کې یا مترقی چې کم دی وادونه دي نو هغه کې دا شودي چې دی ملک
جی جی
هغه کې وټامین ډي فورټیفاید ملک راځي تاسو به دا عمل تک
بالکل بالکل
نو آغا بیا استعمالول شي کنی نو عام د زناورو چې کوم حلال شو دی دي دې کوم ډیر کافی مقدار کې دا موجود وي او په دې ذریعہ خو کدی دا هر څو نه زیات خوري نو دا هغه مر نه زیات دي چې سبا ته نه خدا نه خسته سر کې درد روچت شي یا اډو کې کرک کی او کم چې د دارو په حساب دی کیپسول ټیبلیټ یا پچکارا کې چې بند دي نو دې کې خو په وړو کې ټیبلیټ یا ایمپیول کې ډیر زیات یونټ پراته وی بیا
صحیح
خپل سر به نه خوري
ډاکټر صاحب ارشد خان افریدی چې کوم واغې هم د پختنه کړې و د خوراک په حواله سره چې مطلب موږ خوراک کې کوم شیان استعمالولې شو چې هغه سره زمونږ د وټامین ډي چې کمی هغه پوري خو هغه خو تاسو جواب ورکو خدای یو بل پختنه چې کوم د محمد عمران کړې ده او د دې تاسو خو لک ډیر جواب مخکې ورکړ و چې هغه کمې ناروغي دي چې د وټامین ډي د کمی له وجې نه په انسان تکیدل شي لکه وې د اکثر زکام کېدل آیا دا هم د وټامین ډي یو وجه ده
وټامین ډي چې کله کم شي نو د بدن مدافعتي نظام کمزوري شي او بیا هر جراثیم ته چې مکمل شول بابا په بدن حمله کوي او هغه به د خپل حیثیت مطابق بیماریا پیدا کوي دا وټامین ډي چې کم شي په ماشومانو کې د دې سینه خرابيږي بیا بار بار ټوخی پر راځي زکام بیل شي او ټوخی او سینه خرابېدل دا بیل شي دا سی باز خلکو ته لکه په کال کې وزن زکام کې دل دا یو عادي خبره ده کچا ته دا کرونا چې دا د بنیادی طور د زکام یو قسم ده
بالکل
نو دی ورځو کې اوس لکه چونکه دا کرونی پینډیمک دی نو دی کې پکار دی چې عام خلک صحت مند خلک دی په میاش کې دا وایټامین ڈی یو ایمپیول اوخري یعنی یاد و کرنا برا چې کم ماشومان دی اغه تم ورکولې شي دنه شخکت یې لپاره بیا د دې کترې ملاوي دغه سی دا وایټامین ڈی کمې چې دی د دې د وجنا په سړی باندې اسهال هم کې دی شي دست هم رات لې شي دا وایټامین ڈی کمې لکه ریکټس خو د دې بيماري د چاډو کې بالکل نرم شو کجل شي سړی کجې شي اګوته کګی شي لاسونو ګوته کګی شي دا چونکه وایټامین هم دی او هارمون هم دی ما وختي شروع کې ابتدا کې موږ دا خبرو کا چې دا په لکونه لکونو زرګونو تعاملات په بدن کې کم کیمیایي کیږي د پای کې خپل برخه اچي نو دا یو تعامل نه دی دوه نه دی ډیر زیات تعاملات کیږي
مطلب چې بدن کمزورې شو نه دا مختلف قسمه بيماريانې چې کمی دي دغه بیا لګیدل شي خو دا یو بل پښتنه محمد صدیق کړی دا د ماشومان اوالې سره و چې اکثر موږ په کورونو کې ګوري وي مین دي دا و چې ماشوم لدا پي چې کمی دي دا زیاتې ورکوي د سره اډو کې مضبوطیږي نو مطلب دا چې نه دغه وټامین ډي پوره کیږي نو ځکه چې ډاکټر صاحب وویل کيم دا اډو کو خبره وکړه چې هغه سره سخت جوړېدل وغه مضبوطېدل نو مطلب دا پي اسکلو اصل کې وای دا لکه یو وجه ده
شودے بخوڑل کی گی پا گوٹ گوٹ بخور سپ ویو صاحب کلم نسکو بل دا با دنور موجود گئے کی کو یعنی دا ما خام دنور پر واتون مخ کے با دا شودو استعمال چلے دا زیاد فیدہ مند بھی شودی چکم دا زناور دی دے کی ویشت اجزا دی او دا بہترین غزا دا دے کی دا انسان یا د جن لپاره چې کم فقاریه دي لکه صرف انسان نه غوا میخه اوشو یا کم شنه چې بچی روڑی او شودی ورکه نو دا تاسو کتلې دي چې هغه تر دوه نیمو کالو یا دیرشتو میاشتو پورې هغه کوبم نس کی نور خوراکم نه ورکومغه نو دغه شودی د بدن ټول ضرورت پوره کوي نو د دې نه دا پته لګی چې په دې کې په کافی مقدار کې دا 12-13 کم حیاتین دي کم چې زموږ لپاره نمکیات لکه کیلشیم دی پوتاشیم دی فاسفورس دی فالک اسید دی دا ټول په دې شودیو کې په یو خاص مقدار سره موجود دی نو د دې وجنا دا مین دی وای چې ماشوم له شودې زیاتې ورکو چې اډو کې مضبوطی نو موږ شروع کې دا ویل چې دا وایټامین ڈی یو کار دا دی اډو کې بنیادی طور د کیلشیم نه ساختمانی کیږي
بالکل
نو کم کیلشیم چې په بدن کې اساری کې نه د میټابولیزم د نقصاناتو د وجه نه نو چې وایټامین ڈی په بدن کې نه وي نو دا بیا په بول براس کې بدن نه بهر شي او انسان اډو کې کمزورې پاتې شي غاښونه کمزوري شي ویښتانې وزي نظر تت شي ډېر نقصانات د دې بیا منځته راځي جنسی زندگی خراب شی د پښو تلی سوزیدل شروع شی خېټه پړسوب شروع شی دا ته بار بار بیا ټوخه زکام او الرجیز کیږي دا ډېر شنه دي د مختلفو حیاتینو سره تړلې دي تر دې پورې چې دا وایټامین ڈی چې کم ده
جی
دا د چې کم جدید مطالعه په 13-14 کالو کې مونږ تر اغلی دي اغا د دې چې د زړه بيمارۍ مری ساري د کورونا لپاره یو ډېر ښه دوا ده د پجنسي قوتو کې په مردانه زنانه کې هم ښه دوا ده دا په لولده یا شندوالي کې یو ښه دوا ده دا د ذائقې په خرابېدلو کې یو ښه اثر لري دا د نظر په تتوالي کې یو ښه تاثیر پیدا کوي دا د بدن د هاضمې نظام او نظام اخراج د بولو براز نظام دا ډېر ښه منظم او په ترتیب ساتي خو چونکې دا لکونه تعاملات کیږي نو یو ډېر ګران د احمد الله جان صاحب چې هغه مونږ اورېدونکو ته وړاندې
کوو
دوی لپاره دا ضرور دي چې په خوراک کې مختلف قسم چې کم وایټامینونه دي نو د دې زیات غټه ذخیره چې وی دا د تازه میوجاتو ناراضي.
او ډاکټر صاحب، دا یو پښتنه دوه د حامله زنانو په حواله سره هم راغلی دی. سید زمان چې کوم دی، هغه د یو پښتنه کړی دا چې زما میرمن چې کومه دغه حامله ده، نو څه کول پکار دی؟ یعنی څنګه د خپل میرمن دا ویټامین ډي چې کوم دی لکه دا زمونږ پوره ساتلی شو؟
بالکل، ډیره ښه پښتنه کړی دا. زوب دې تر اطلبم چې حامله خويندې به څنګه کوي. خو دې ورونو ته مونږ دا خواست کوو، مونږ چې کومه خبره کوو نو دا عموما د صحتمند ظلمي انسان خبره کوو.
صحیح،
چې دا د اتلس کالو نه تر سلوخت کال عمر کې چې کم دي دا مونږ د دې خلکو خبره کوو. دا یو سلوخت کلن یا د ولس کلن باره کې دا عمومي خبرې نه وي.
ښه،
ایله لپاره دا جدای، نو زیاده بچی لپاره جدای، د پنځو کالو نه کم ماشوم لپاره احمد صاحب دا خبرې جدا دي.
صحیح،
مونږ چې دا خبرې کوو دا یو د متوسط عمر او متوسط صحت خبره کوو.
صحیح،
دوی ته دا پکار دی چې هر خور چې حامل وي نو دی د کیلشیم ټیبلیټ ملاویږي. ښه، خو دا د کددی په کور کې اوزا غوا اوخ وی او دا غي شو دی، اوس کی سحر مازیګر یو ګلاس دوا خو کنه وی، نو دی ته پکار دی چې کیلشیم ټیبلیټ ملاویږي. د کیلشیم په نوم باندې راځي چې ورته وي اغا سهار او مخام لکه یو زنانه ته د حمل په دوران کې 1500 ملي ګرام کلسیم پکار دی.
ها،
دوره سي اوس هغه ټیبلیټ فار کې ادوا خزن دی به وګورو چې هغه باندې 1500 ملي ګرام دی پکې که 1000 ملي ګرام ای لکه سی اے سی 1000 آی کې 1000 ملي ګرام ای چوکال یاد یې نورو کې 800 چا کې 1500 وي. او خدا دا چې خپل ډاکټر سره سلو کې دای مطابق دی کلسیم واخلی. یو
صحیح
حامل خوندې چې سونه دکه سي مونږ ویل چې دا وټامین بي اتنه قسمونه دي. آی کی یو چې د فالیک اسید دی،
جی
فولاد چې مونږ ورته وایو، نو دغه سي د فالیک اسید ټیبلیټ راځي. نو حامل خويندو ته پکار دي چې روزمره یو دانه یا دوه دانه سحر ماقام د فالیک اسید خاص کر پړومبش پک میشتو کې حتما وخوري. دین علاوه زیات مقدار کې اوبس کل، او په هر میاشت کې کم از کم یو امپیور د خوراک چې کومه پچکاری وي د وټامین ډي دا لازم وخوري. ځکه چې کله حمل د سلورو میاشتو څخه تیر شي احمد صاحب،
جی
نو دا په دې یو بدن کې مکمل یو بل انسان هم ژوند شروع کی. او دا یو عجیبه خبره دا ده چې د یوې ورځې ماشوم چې کم خوراک کوي احمد صاحب، زموږ د متوسط عمر سره دا برابر وي. فرق صرف دا دی چې ماشومان چې د ضروري کیږي میده وړي لک خوري بیا ازمای بیا خوري بیا خوري، او دا غي مقابل کې چې کم لوی خلق دي یا لوی ماشومان چې شي نو بیا د دې میده لوی شي او د کافی مقدار کې خوراک وکی او یو ټیم یا دوه ټیم خوراک ته انسان عادت پیدا کی. نو د مور په خېټه کې چونکه د حمل په دوران کې یو بل مکمل ژوند روان دی او دا غي تخلیق شروع وي، نو دا سي زنانه ته ورزش پکار وي، بهترین خوراک پکار وي، دې ته به پیغورونه او سپکه ستوري نه کوي، اشنه سب زیانې به زیاتې خوري او د اوبو زیات مقدار بس کی.
صحیح،
حامله خويندې باید ښه خوراک وکي.
ډیره مننه ډاکټر محمد عرفان الله صاحب د وخت راکونې او د ویټامین ډي په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکول. نه
مننه، خوشاله صاحب.
اوریدونکو، روغتیا او درملنه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي. د الله پامان.
خوشاله دیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال دیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.